Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلی. نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 1 چې د 2019 میلادي کال د جولای له 22 سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. اور چې د افغانستان سوله او ثبات بنندې امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ټرمپ به نن د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځ ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. لږ تر لږه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ټرمپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته کړې ده. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه کوي چې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنګټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي.
ما امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی های پاکستان
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسی او د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزی بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل د لازمي همغږي د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل علم خارته نږدې وړ مشبه د افغان سیمه ییزو پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف هم درس کمانډو ځواکونه منصرو دوی ځمکني او وایي عملیات زموږ پر امنیتي پوسټه تر سره کړی. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همداراز درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کمانډو ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1430 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران دې لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبي کوریا او چین تایپیتا ماته ورکړي. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي مات کړي. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې لوبیږي. په دې لوبو کې د افغان تنکیو ځوانانو روزنه د افغانستان اولمپیکي لوبغاړي روح الله نیکپاتور لغاړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران خبرداری ورکړی چې خلیج په اوبو کې د بریتانیا د درول شوي کښتۍ برخلیک په څېړنو پورې تړلی دی. دا کښتۍ د جمعې په ورځ له درویشتو سورلیو سره د ایران د سپای پاسداران ځواکونو لخوا په هرمز تنګي کې ودرول شوه. په هغې ویډیو کې چې د سپا لخوا خپره شوې ښیي چې د تیلو په نښانونو رنګ شوې بیړۍ د څو چټکو کښتیو په محاصره کې ده، او ځینې پوځیان هم پاس له هلیکپټرې د پړو په واسطه پکې راکوزیږي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې شوې چې د جبل الطارق په ابنا کې د بریتانیا شاهي سمندري پوځ د ایران یوه لویه تیل وړونکې کښتۍ له سورلیو سره یو ځای ونیوله. سپای پاسداران هغه وخت ګواښ کړی و چې یوه بریتانوي بیړۍ به نیسي. لږ تر لږه لس تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا سیمه د بشار الاسد رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشته ډله وایي چې پیښه په کفورما سیمه کې شوې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي په کفورما سیمه کې د سوریې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د ډلې په خبره په خانشایخو سیمه کې هم د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو همداراز راپورټ ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکې ریل ګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعال دی. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ګوند د دې هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د ملت د خادم ګوند چې زلنسکي نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې 40% رایې خپلې کړې. دا د اوکراین د خپلواکۍ راوروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټې. د موسکو ملاتړې اپوزیسیون په دوهم ځای کې او 12% رایې ګټلې دي. د اوکراین د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایي برخې ته ځانګړې وي او نیمایي نور وکیلان مستقیم منله ولسوالی او انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پرپرونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لومړي ځل لپاره په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کیږدي او هغسې چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به رښتینې مرسته وکړي؟
دوی په خپل لابي کې ډېر غښتلي دي په واشنگتن ډي سي کې، او په همدغې وضعیت کې هم دوی کولی شي چې ټرمپ په ساده اصطلاح ووایم بیا هم یو ځل امریکا دوی او د امریکا حکومت بیا هم وغولوي.
په دې هم د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله چې نوې کابل ته تللې وایي په افغانستان کې د سولې له هرې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په څلورو ډیموکراتو غړو توندې نیوکې کړي، او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خپروو. ازادي رادیو اوري د خبرونه لومړی مطلب لا اخرو. د افغانستان سوله او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي او مهمه برخه وي. هم سپینې ماڼۍ او هم پاکستان د پاکستان حکومت تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث کوي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. تفصیل دی صفی الله ستانګ زی پرپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل:
موږ
کله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یوه لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیرېستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 8مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم و او ژمنې کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅې کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړې ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره یو وسیله ده چې هغلی ترامپ سره وګوري، خو د پاکستان جنډا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرستې ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به هغه ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم شی چې دلته وعده او تعهد کوي بیرته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د دب خبره له امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالۍ کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغنده رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و امرودل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان بنن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري، د افغانستان سوله او ثبات هم د دواړو مشرانو د بحث یوه موضوع ګڼل کېږي. آیا امریکا به د افغانستان د سوله او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي چې په دې برخه کې مرسته وکړي؟ دا پوښتنه بیا هم صفي الله ستانکزي د ناتو له پخواني سلاکار کار او د افغانستان د حکومت له اوسني منتقد سره شفیق همدم څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اصلی اجنډا اصلی موضوع سره لده چې د جنوبی آسیا استراتیجی په چارچوب کار کړه، خو بیا هم د پاکستان تمرکز ډیر اقتصادي ده او مالی مرستې دي. زه مطمئن یم چې پاکستان امریکا ته قناعت ورکوي چې مرستې د پاکستان سره ډیرې وکړي، مالی مرستې. بدون شکه چې پاکستان هم تعهد لري، غواړي چې امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په سوله کې بالخصوص د اوسني مذاکراتو په لړ کی محمد واقع شي، خو دا کوم تضمین به ثبات بل ثبات او ترکلونو پورې به هم پاکستان امریکا ته ورنکي چې هغه د امریکا د خلکو د قناعت وروي. خو ویل شي چې دوی په خپل لابي کې ډیر غښتلي دي په واشنگتن ډي سي کې، او په همدغه وضعیت کې هم دوی کولای شي چې ترامپ په ساده اصطلاح بیا هم یو ځل امریکا دوی او د امریکا حکومت بیا هم وغولوي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې په عمل کې د دوی په خبره هیڅ نه دی بدل شوی، په ګراوند باندې د ولسمشر د بیان په خبره باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. نو څه فکر کوي، افغانستان او امریکا خو ستراتیژیک متحدان دي، آیا د افغانستان حکومت به له ترامپ داسې توقع ولري چې باید جدي عمل وکړي په دې برخه کې د دغه لیدنې نه کڅنګه؟
معکوس موضوع ده، په دې معنی چې ډیر دلته واشنگتن توقع لري د پاکستان نه چې د افغانستان د سولې په اړه باندې همکاري همغږي او مرسته وکړي. هلته په افغانستان کې د افغانستان د حکومت توقع داده شي پاکستان په داسې وخت کې د سولې ملاتړ نه بلکې د ولسمشر د قدرت د تداوم د پاره مرستې وکړي. موږ تاسو دا هم ولید چې عمران خان وتوانېد چې خپل سفر نه مخکې د دې لپاره چې امریکا ته ثابت کړي چې څومره نفوس لري، په یو اشاره افغان حکومت، افغان کابینه، ولسمشر ټول خپل دفتر ته وغوښت، او تر څنګ په بل اشاره کې ټول افغان سیاسیون اپوزیسیون خپل دفتر ته راوغوښت اسلام آباد کې او لاهور کې. نو دا د ښکارندوی ده چې افغان حکومت د عمران خان د پالیسیو تر تاثیر لاندې هم دي، چې نننۍ بیانیه چې د ارګ لخوا خپور شوې چې په هغې کې راغلی چې افغانستان د دغې سفر نه هم ملاتړ کوي او هم تقریبا عمران خان ته مبارکي ویلې مخکې دینه چې حتی د ده ناستې شروع شي. نو دا د عمران خان د لوی نفوس ښکارندوی ده چې په افغانستان حکومت باندې لري، نه دا چې افغان حکومت په عمران خان یا د پاکستان په حکومت باندې ولري. موضوع دلته معکوس ده. د امریکا توقع دا ده چې د دې سفر د افغانستان په اړه د افغانستان په موضوع باندې وي، خو لکه مخکې چې ما وویلې پاکستان هم معکوس دغه لري. د هغوی توقع ډېر دا ده چې دغه ناسته د پاکستان په نفع باندې وي.
تاسو د حکومت مسلې ته اشاره وکړه. حکومت باتمن خپل سپیناوی لري، خو ولسمشر اشرف غنی هم ټینګار کړی و چې دا به د سولې په خاطر باندې د البته ویلی چې اجماع ډیره مهمه ده، او دا د همغې اجماع په خاطر هم ځینې سفرونه کړي. یو بل څه چې د حکومت ویان لیکلي و هغه دا و چې پاکستان د دوی په خبره باندې په عملا څه تغییرات نه دي راوستي او تغییرات نه دي راغلي. ټرمپ خو حتما له دغو مسایلو خبرېږي چې افغان حکومت څرګندوي دغسې مسایل، او ټرمپ به بالاخره څه وکړي؟
اساسي موضوع دلته ده که د حل لارې ته وګورو، ځکه چې دا د افغانستان په موضوع باندې امریکایان غږیږي. اساسي موضوع دا ده چې دغه ناسه باید ډېر اړخیزه ناسه وای، خو په دې خاطر چې امریکا او د ښاغلي ټرمپ حکومت افغانستان حکومت تقریبا د سولې په ناسو کې او په نړیوال لوی تصویر کې منځوي کړی ده. د افغانستان لوی چارواکي چې د ټرمپ حکومت غوښتی و چې خپل له دندو ګوښه شي، امریکا ته په راتګ پې بندیزونه لګولي، امریکا نه یې ویستي، دغه ټول بد تاریخچه چې په دې تېرو څو میاشتو کې او دغه ناسالم رقابتونه چې د واشنګټن او د افغانستان ترمنځ د بل عامل شوی چې دغه ناسه د درې اړخیز په ځای دوه اړخیز وي. نو د دوه اړخیزو ناسو نه توقع به همدا وي چې دغه دواړه اړخونه به په هغه موضوعاتو باندې غږیږي چې هلته حاضر وي. دلته چې تر ټولو نه مهم بازیګر یا پلیئرز و هغه د افغانستان ولسمشر و یا د افغانستان زعیم و چې داسې ناسته کې باید یې حضور درلوده، چې د دوی عدم حضور کې بیا هم دا د ده ښکارندوی ده چې نه به داسې کوم تضمین موجود وي چې دلته عمران خان کوم وعده وعید کوي، او نه هم د افغانستان واقعي او حقیقي استازیتوب وشي.
د ناتو پخوانی سلاکار او د افغانستان د حکومت اوسنی منتقد شفیق همدم و چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د پاکستان د صدراعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه خپل نظر سره شریک او همدم د امریکا، پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره د ترامپ له ادارې سره د افغانستان د حکومت اړیکې د پاکستان د حکومت د اړیکو په نسبت کمزوري بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وي. خو تر دې مخکې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
امریکایی لانگ وار ژورنال خبرونه د افغانستان په بادغیس ولایت کې د افغان کماندو ځواکونو ورستیو تلفاتو ته پام اړولی او لیکي وسلوالو طالبانو د هغو وسلو او مهماتو ویډیو خپره کړې چې روانه اونۍ په بادغیس کې پر افغان کماندو د خونړي برید په ترڅ کې ترلاسه کړې دي. د خبرونه په وینا په دې برید کې د وژل شویو کماندو سرتیرو شمیره 15 تنو ته رسیدلې ده. په دغه ویډیو کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې، M4 او نښې ویشتونکي ټوپک، ماشینګنې، تومانچې، د شپې دوربینونه، مخابري او نور وسایل ښکاري چې طالبان وایي له دغو کماندو ځواکونو یې نیولي دي. د لانګوار ژورنال په لیکنه دغه پیښه د بادغیس په اب کمری کې د تیرې دوشنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوې چې دغو ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات مخته وړل. د خبرونې په وینا طالبان اکثره وختونه له همدغو وسلو او تجهیزاتو په استفادې په افغان ځواکونو کې ځان پټوي یا نفوذ کوي یا هم په نورو حساسو سیمو کې ورڅخه د حملو لپاره کار اخلي. له سویډن خبرېدونکي ایشین تریبیون آنلاین ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر ته پام اړولی او لیکي کله چې عمران خان پرون واشنگتن ته ورسید د ولسمشر ترامپ د ادارې هیڅ یو چارواکی یې هرکلی ته نه و ورغلی او هم نوموړی له دولتي پروتوکول څخه چې متحدو ایالاتونو ته په رسمي سفرونو کې د دولتونو او حکومتونو مشرانو ته ورکول کیږي بې برخې و. د ورځپاڼې په لیکنه یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له مخکې په امریکا کې وو او په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د عمران هرکلی وکړ. ایشین تریبیون وړاندې لیکي امریکایي پلاوی حضور نه درلود او عمران خان هم له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته د هوایي ډګر ترمینل پورې په یو بس کې ولاړ. ټاکل شوی چې عمران خان نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري چې د ورځپاڼې په لیکنه په دې کتنه کې به پر هغه فشار راوستل شي چې د ترهګرو او هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې چې د پاکستان له خاورې فعالیت مخته وړي پریکنده او کوټلي اقدامات وکړي او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره آسانتیاوې رامنځته کړي. ایشین تریبیون د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې ویلي دي ترامپ له عمران خان وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې دایمي اوربند وکړي. د پاکستان صدر اعظم داسې مهال په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره ګوري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره وځلې خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد تیر ورځ سیمې ته د یو بل سفر د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ورستی سفر کې هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي.
د سهار و بجې او یوش دقیقې د ازادي راډیو اورئ. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. دا خبره د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امین محمد کابل ته په خپل سفر کې پرون په دې ښار کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ویل د سولې پر روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته پام وشي. تفصیل د ازادي راډیو د خبري الوصل وصال پر راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سولې په روانو بحثونو کې باید هغه کسان ګډون وکړي چې د افغانانو له حقونو په رښتینې توګه دفاع وکړي. د دغه سازمان د عمومي منشي سرمرستیالې امینه محمد د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دوی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منلو او پکې د ښځو حقونه خوندي وي. دا وایي کله چې د سولې په اړه یوه تګلاره ټاکل کیږي د خلکو د استازو سهم پکې د اندېښنې وړ ده. بله دا چې د خلکو استازي هلته په کومو موضوعاتو بحث کوي. تاسو د مسکو او دوحې ناستې وارزوئ او د لړۍ به روانه وي. زما په نظر په دغه بهیر کې د خلکو رښتینې استازیتوب مهم ده. دا هم باید هېر نه کړو چې دغه بهیر د ښځو له مرکزي ګډون پرته نتیجه نشي لرلی. د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی و او د دغه سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې او بامیان ولایت ته هم سفر درلود. امینې محمد د سولې او انتخاباتو تړاو د پوښتنې ته په ځواب کې چې تاسو ته کوم یو لومړیتوب لري داسې ویل.
And if we are to do justice to peace that is to be sustainable,
کموږ د تلپاتې عدالت او سولې ټینګښت وړو نو موږ د دې چارې لپاره وخت ته اړتیا لرو او دغه بهیر باید ټول منلی وي. انتخابات بل بحث ده چې په سپتمبر کې ده. زما لاندې دا دوه هغه موضوعات دي چې په یو مسیر کې باید تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې ویلي چې که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسيونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې وشوې چې حکومت او خلک یې تر یو بریده هیله من کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې پرس د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراټو ښځو چې پر د ده پر پالیسیو سخت انتقادونه کوي توندې نیوکې وکړې. سفیر ستانکزی ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ترامپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالي شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ټرمپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ټرمپ تیره اونۍ هم په ټویټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګرانه نه ده کولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبې پر ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړي. د ټرمپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکوو چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترامپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس ډیموکراتي غړي الهان عمر د پنځمې پر ورځ ویلي و چې ترامپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر ایلیجا کامینګز چې له آر افریقا یې ده ترامپ په دې خبرو تو کم پاله وباله. د ترامپ د خبرو په اړه د امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او ویل چې دا څرګندونې د منلو نه دي. فکر کوم چې شوې خبرې ناسمې، دردونکې او هیڅ د منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي. د کډوالۍ په چارو کې د ترامپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ترامپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یکشنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ترامپ واضح کړي چې دی د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبې پر ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنګټن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورتس چې د سکواډ ډلې غړې ده د ترامپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو لسره وګوري ښکاری چې په ترامپ باندې د خلکو شعارونه خلګيږي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر سردار اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړ همکاري وکړي. ټاکل شوی دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره